آمریکا باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته امریکایان نن د پنځشنبه په ورځ د شکرانې ورځ مانځي په دې ورځ په دودی لحاظ د کورنۍ غړي هڅه کوي چې په ماشومانه کې په یو میز سره راټول سي او د شکر د ادا کولو ترڅنګ د فلمن غوښه وخوري خوشحال کال د کورونا وایرس وبا د نورو کارونو ترڅنګ د شکرانې د ورځې په مانځنه هم اغیز کړی دی او د امریکا روغتیایي مقاماتو د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر خلک اڅوي چې په کورونو کې پاتې سي او له ټولېدو څخه ډډه وکړي د امریکا په متحداتو کې د شکرانې د ادا کولو ورځ په عمومي لحاظ رخصتي وي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې دروان میلادي کال په لسو میاشتو کې دغه کمیسن په مرکزي او ولایتي دفترونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3400 قضیې ثبت شوې دي د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا په دغه قضیو کې فزیکی، جنسي، رواني او اقتصادي تاوتریخوالي پیښې شامل دي د بشري حقوقو د کمیسیون یو کمشنر شبنم صالحي چې نن یې د کمیسیون لس میاشتنی راپور خبريالان ته وړاندې کاوه ویل په دغه قضیو کې تر ټولو زیاتې له خصوص سره د فزیکی تاوتریخوالي پیښې دي تیر کال د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې له خصوص سره د تاوتریخوالي 3910 قضیه ثبت کړې وي
په سوریه کې د اسرایلو په هوایي بردونه کې لشترلژن نو نسیران په لوه جنگیالي وژل شوی دي د خبره د سوریه د جنگ د سارډلې پرون د پنځشنبه پورس کړی ده د اژانس فرانس پریس د راپور لمخې د پنځشنبه په سار وختي د دیرزور ایالت د ابو کمال شارګوډي تنځدې د ایران په لوه جنگیالو مرکزونه پنه شوی دي د سوریه په بشري حقوقو د څار بنسټ ول چې په دغه برید کې زیاتره پاکستانیان وژل شوی دي د سوریه رسنیو د غبردونه نه دی راپورټ کړی او اسرایل به ډیر کم داسي بردونه مانی خود څار دغه بنسټ په اسرایل او تور لګوري چې لږ تر لږه دوه نور هوایي بردونه په ایران په لاو وسلوالو د شنبه راځي کړی دي د چهار شنبه په ورځ په دغه سیو بل برید کې اته ایران په لاو جنگیالي د مشک سره نږدې وشل سی وو د سوریه پر بشري حقوقو د څار بنسټ چې مرکز یې په برتانی کې دی په سوریه کې د نن د خپل منابعو څخه تاثیر پټونه راټولوي دغه بنسټ زیاته کړی دا چې د شنبه په شپه په یو بل برید کې چې د ابو کمال شارګوټي ترڅنګ کړی وو څور لسرانی په لاو وسلوال چې د عراق او افغانستان وو وشل سی ویني ایران د سوریه په کورنی جنگ کې د بشر الاسد حکومت ناتړ کوي اسرائیل بیا ژمنه کړي چې په سوریه کې به د ایران د نظامی پیاوړتیا مخنیسی او تروسه په سوریه کې سلګونه بریدونه کړي دي د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې څو ورځې مخکې په سومالی کې د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي یو مامور په یوه نشته کې وشل سی ویني خو په دې اړه نور تفصيلات ندي ورکړي د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور ورکړی دی چې دغه مامور د سیایي د خاصو عملیاتو د مرکز سره کار کوي چې دغه ادارې تر ټولو خطر لرونکي فعالیتونه پر مخ وړي د سی ان ان ټلویزیون بیا ویلي چې دغه مامور تیرونی د عملیات پر مهال زخمی شوی وو او د غیلې وجه مړ شوی دی سیایي تر اوسه دغه مړینې په اړه تبصره نه کړې په سومالی کې د امریکا متحداتو وسو سرتیری میشتي چې دغه واد امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ د شباب د وسلوالې ډلې پر ضد د تروریزم ضد عملیات هم کوي واشنگتن د شباب ډله تروریستي ډله اعلان کړي د شباب ډله چې د 15000 څخه تر 9000 پورې وسلوال لري د دې هڅه کوي چې د سومالی حکومت ړنګ کړي د پنځشنبه په ورځ د فلای دوبۍ یو مسافر وړونکی الوتکه د اسرائیل د تل ابیب څخه په دوبۍ کې ښکته شوه دا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دې کېدو ورسته لمړنۍ تجارتي پرواز وو د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو لدې مخکې کله چې د غلوتکه د متحده عربی اماراتو څخه د چلورو ساعتونو پرواز ورسته تل ابیب ته ورسېدلی و دا یو تاریخي شیبه بللې و هغه په الوتکه کې راغلو مسافرو ته السلام علیکم ووایا او زیاته کړه بیا راسی او هر کله راسی متحده عربی اماراتو او اسرائیل د سپتمبر په میاشت کې د امریکا متحدالاتو په منځګړیتوب اړیکې ادي کړې د کاناډا د کیوبک په شهر کې یو کس چې په 2018 کال کې په یو جماعت کې شپږ کسه په ډزو وژلي وو محکمې اوس دغه سزا 15 کاله بند تر کمه کړې ده د کناډا یوې محکمې د پنځمه پرز پریکړه وکړه چې دا د اساسي قانون پر ضد ده چې هغه د دوه ځلې د عمر بند سزا تیر کړي. الکساندر بسانت د عمر بند او تر څلوېښتو کالو پورې په ضمانت د نه خوشي کېدو سزا ورته اورول شوې وه. څارنوال هغه ته د یو سل پنځوسو کالو د بند سزا غوښتې وه چې د کناډا په تاریخ کې تر ټولو اوږده سزا وه، خو د هغه د مدافع وکیل بیا د پنځه کالو سزا ورکولو لپاره عریضه ورکړي وه. د 2010 کال د جنوري په 9 نیټه بیسانت د کیوبک ښار یو جومات ته ورغی او هلته یې ډزې وکړې. هغه وخت په جومات کې د ماخوستن د لمانځه وروسته څلوېښت کسان او څلور ماشومان موجود وو. په پیښه کې شپږ تنه ووژل شول او پنځه تنه نور سخت زخمیان شوي وو. او د ارجنټینا د فوټبال مشهور پخوانی لوبغاړی مارادونا پرون د پنځشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. دغه د جنازې مراسم ډیر ساده نیول شوي وو او یوازې یې د کورنۍ غړي او د نږدې دوستانو پکښې ګډون درلود. د ارجنټینا د لوبډلې دغه مشهور لوبغاړی چې وخت د دې لوبډلې کپتان وو، د دغه هیواد د بیونس آیرس په ښار کې دوې ورځې له مخې د زړه د حملې له امله د 60 کالو په عمر کې مړ شوی وو. ارجنټینا د مارادونا په کپتانۍ کې په کال 1960 کې د نړۍ د فوټبال نړیوال جام ګټلی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ واوري. د مصالحې عالی شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د هیئت ترمنځ د کړنلارې په سر د اختلاف په اوارولو کې تر یوې کچې پورې پرمختګ سوی دی. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ماڼۍ وایي که طالبان ورسره خبرو ته نه حاضرېږي نو افغان حکومت هم پروا نه لري. طالبانو بیا تازه غبرګون ندی شودلی. رحیم ګل سروان په دغو تحولاتو رپورت لري.
سرالدی چې ولسمشي ماڼۍ ویلي چې د دوهې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی او د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، خو بلور ته د مصالحې عالی شورا وایي چې په کړنلاره کې یو څه پرمختګ شوی او تمه لري چې د کاري اصولو کړنلاره ژر وروستۍ شي. د سولې وزارت هم ویلي چې د دولت مذاکراتي پلاوی د سولې د بهیر لپاره خپلې هڅې نه دي سپمولې.
امیدواره یو چې هر څه زر د کاري اصول طرز العمل چې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی دا زر اعلان شي او نهایی شي او لغې وروسته موږ نورو مواردو باندې بحث شروع کړو.
یو کچې پرمختګ شوی او د بشپړ حل لپاره کار جریان لري چې زمونږ او د مقابل لوري د پلاو ترمنځ د جمعي هوکړې تر وروستۍ کېدو وروسته به اعلان شي.
باندېال کې یو شمیر سیاسي سیډونکو وایي چې د جنیواب کانفرنس کې د نړیوالو له سیاسي او مالی ملاتړ وروسته او د امریکا په ټاکنو کې بدلون د دې لامل شوی چې افغان حکومت د سولې په اړه په خپل ستراتیژي کې بدلون راولي او د سولې په بهیر کې لکه د طالبانو په څیر محکم دریزونی سي.
د مقصد حساس د زمانی کې حکومت ته دا لازم ده چې له دې فرصت نه استفاده وکړي او خپل هڅو ته دوام ورکړي ترڅو د سولې په ارتباط باندې مؤثره او عملی ګامونه پورته شي او ترڅنګ د طالبانو نه هم د مونږ غوښتنه دا ده چې بلاخره دغه کم بنبست چې رامنځته شوی ده دا له منځه بوزي.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره ورځ د سولې په خبرو کې د پټه په درېدو حالت پړه په طالبانو واچوله او ویل چې طالبان داسې وړاندیزونه لري چې د اساسي قانون خلاف دي. صدیقي ویل چې نړۍ د افغانستان د حکومت تر شا ده.
حمایت مطلق دنیا را با
د یو مشروع نظام په توګه د نړۍ مطلق ملاتړ له ځان سره لرو. موږ د دې پروا هم نه لرو چې یوه ډله له یو مشروع نظام سره مذاکرې ته نه حاضرېږي.
طالبانو تر اوسه د حکومت د غسرګندونو تخبرګون نه دی خودلی، خو خوانی طالب چارواکی وایي چې منځګړی منځ کې نوي دا اختلاف به هلته ونه رسیږي.
په عجیب څه ته خبره چې کېده د توافق نامې مبنا ګرځول په هغه کې څه توافق راغلی وو، بیا چې دلته اشرف غني وو بعضې نپردای چې دلته راله خبره وکړه د دې څه معلومېږي لکه هغه چې بیرته د مخالفت دغه صورت اوس پیشرفتی نسته.
په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو لپیل دادی شپږوی اورځي وزي د سولې او خبرو ته چې خلکو د جګړې د پای ته رسیدو تمه ترې درلوده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو د ډېرې دوه وروسته په ښارونو کې روغتونونه د دې ناروغۍ د ناروغانو ډک سوي دي. دا وزارت وایي د دوهمې څپې د مهارولو لپاره یو پلان ترتیب سوی دی چې د جمهوری ریاست لخوا د منظوري وروسته به پلی سي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ راستولی.
د امیر روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې تیرونه په افغانستان کې د کورونا د وایرس یو زره سلور سو واتش پته مثبت پی حساب شوی وي چې د ورمی ونی پرتله نږدې دوه چنده زیاتوالی اخی. خاغلی سمسور د پنځمې پورس کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د دوهمې سپې د خبرېدو وروسته په لوی خارونو کې پروختونو فشار زیات شوی دی.
شفخانه ما د شهرای بزرگ زیر فشار قرار داره.
په لوی خارونو کې زموږ روغتونونه د فشار لاندې دي. اوس مهال د افغان جاپان روغتون د یو سلو شلو بسترونو ظرفیت لري او موږ په دغه روغتون کې اوس نوی ناروغان لرو. د دې معنا دار چې یوازې دیرش بسترونه باقی دي. زموږ راتلونکي پلان دار چې افغان جاپان روغتون کې دیرش نور بسترونه هم زیات کړو تر څو ظرفیت یې 150 تل ور شي.
اکمل سمسور ویل چې کابل کې د کورونا د ناروغۍ د دغه اختصاصي روغتون سربیره د رابع بلخي، ابن سینا او وزیر محمد اکبر خان په روغتونونو کې هم د کورونا وایرس ناروغان بستر شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي ویل چې د هرات په ولایت کې د کورونا د ناروغۍ په دوه اختصاصي روغتونونو کې هم د ناروغانو شمېر زیات شوی او د شهید بسیم روغتون چې سل بیسلیز روغتون دی اوس مهال په کې 115 ناروغان بستر دي. د امیر روغتیا وزارت وایي ویل چې د کورونا وبا په وړاندې په مبارزه کې د لومړي صفې پرتله اوس مهال د دغه وبا سره د مبارزې په برخه کې په روغتونونو کې ظرفیتونه دوه چنده زیات شوي.
یو خدای چې ظرفیت دوه چنده مونږ دی بسترونو زیات کړی دی نو خدای نه خواسته مریضان دی مونږ زیاتېږي. مثلا کابل کې 200 او اوس 300 بستر آماده مونږ کابل کې لرو. دا یو مثال دی. دغه سه ټولو ولایتونو کې بسترونه زیات شوی دي نو دا خو یو دوه چنده دا ظرفیت زیات شوی دا. دویم د پیش د ولاندوینو مطابق مونږ درې پلان جوړ کړی دي. پلان اولم څنګه دا پلان دوم څنګه دا پلان دریم. نن وزیر صاحب د سیاتامل رئیس صاحب جمهور سره د دولت له رهبری سره نن جلسه لري. هغه کې به دا وړاندې کیږي کله چې دا د دولت له رهبری نه منځوري وشوله دا به ټولو سره شریکیږي. سی اول پلان هم څه ده، دویم هم څه ده، دریم هم څه ده. یعنی دا مونږ په نظر کې نیولې دي چې ان شاء الله مونږ داسې حالت ته ونه رسیږو چې څوک مریض وي او هغه ته صحیح رسیدګي ونه کی.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې په دیالو ولایتونو کې د کورونا د وایرس 216 مثبتې پیښې ثبت شوي.
خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې 218 معاینات شوي دي چې په دې معایناتو کې 216 مثبت دي چې دې سره د ټولو مثبتو شمیر 45,000 ته رسیږي. متاسفانه تیرو څلیرستو ساعتو کې مونږ نه افغانان د کووید 19 له سببه له لاسه ورکړي دي چې مړه شوي دي. خوشبختانه تیرو څلیرستو ساعتو کې 80 تنان رغیدلی دي چې د ټولو جوړو شوو شمیر 14,212 ته رسیږي.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس نږدې 1,500 فعال پیښې شته دي. خو ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د ناروغانو شمیر د دغه شمیر څخه چې د امیر روغتیا وزارت لخوا اعلانیږي خورا زیات دی. د ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د تشخیص د مرکزونو د کموالي له امله پر کورونا د اخته شوو ډېر شمیر ناروغانو تشخیص نکیږي. همداشان اوچاوی چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د مړو شو شمیر هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو د شمیر څخه څو چنده زیات دی. اوچاوی چې ډېری کورنۍ پر کورونا مړه شوي خپلوان حکومت ته د اطلاع ورکولو پرته خاورو ته سپاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د هند د واسازي یو شرکت ویل دي چې د کورونا د کووید 19 ضد استرازینیکا په میلیونونو دوزونه واکسینې تیار کړې دي. کله چې چارواکي د توزیع کولو اجازه ورکړي، د بریالي توپ په باب یې ډیره خوشبینی لري. د نوې دلی څخه د خبریالي انجانا پسری چا د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
اوس په دې اړه په هند کې د خلکو خوشبینی زیاته شوې ده چې ډېر ژر به د کورونا د کوینس اوبا ضد واکسینو ته ټول خلک لاسرسی پیدا کړي. وروسته له هغې چې د برېټانیې د دواسازۍ غټ شرکت استرا زنیکا اعلان وکړ چې د لابراتواري ازموینو په وخت د دغه ساري ویروس په مخنیوي کې تیار شوو واکسینو ښه نتیجه ورکړې. د هند د واکسینونو د جوړولو یو شرکت د پنځشنبه پر ورځ هم اعلان وکړ چې د واکسینو په تیارولو باندې کار پیل کړی دی. که څه هم چې تر اوسه یې لا هندي چارواکو ورته د توضیح کولو منظوري نه ده ورکړې، خو د طبي ماهرانو په باور ممکن چې هند په دې لاره کې له نورو هیوادونو نه زر مخکې شي. د هند سیرومو د جوړولو انسټیټیوټ چې د واکسینونو د جوړولو د حجم په حساب په نړۍ کې د واکسین سازۍ تر ټولو غټ شرکت ګڼل کیږي، هیله لري چې د استرا زینیکا واکسین به په نورو لابراتواري ازموینو کې هم بریالی شي او د امتحاني مرحلې له تیرېدو وروسته به ناروغانو ته د لګولو په مرحله کې داخل شي او د همدغه هیلې په اساس د کورونا د کوینس او بازت واکسینو په جوړولو کار پیل کړی. د استرا زینیکا شرکت وایي چې تیار شوي واکسینې 90% مؤثر دي. د هند سیرومو د جوړولو انسټیټیوټ ویلي دي چې له دغه برېټانوي شرکت سره د لایسنس له لارې 40 میلیونه ډوزا تیار کړي دي. یورالوجست شاهد جمیل په دې اړه د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل دا انسټیټیوټ به هر کال شاوخوا 850 میلیونه ډوزا واکسین تیاروي چې له دې جملې نه به 50% په هند کې دننه د ناروغانو په دسترس کې. له متحده ایالاتو نه وروسته د په هند کې د کورونا د کوینس اوبا زیاتره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. کارپوهانو ویلي دي چې استرا زینیکا د شرکت واکسین د هند په شان مخ په پراختیا هیوادونو لپاره د نورو واکسینونو په پرتله زیات مناسب او ګټور دي، ځکه چې په ریفریجریټر کې په اسانۍ سره ساتل کېدای شي، هم انتقال آسان دی او هم ارزانه پریوزي. د استرا زینیکا د شرکت د واکسینو برخلاف نور واکسینونه باید په منفی 0 درجه سانتیګراد کې وساتل شي، کنه نو زر خرابيږي او بیا سره کیږي. د استعمالولو، لګولو او قیمت مسلې باید هرومرو په پام کې ونیول شي. د هند طبي ماهرانو دو ډوله نور واکسینونه هم ازمویلي دي او وایي چې هم به د کورنی ضرورت لپاره او هم به په نړیواله کچه د نور هیوادونو لپاره کفایت وکړي. هند د واکسینو د تیارولو پراخه زیربنا ولري، خو بیا هم د هند په څیر یو هیواد چې له 1.3 میلیارد نه زیات نفوس لري په وخت دغه واکسینو رسول او لګول په خپل ذات کې یو غټ چیلنج دی او د لګول لپاره باید مناسب کسان ولټول شي. دغه واکسینو د سیرنجونو او ستنو جوړول هم وخت نیسي. په داسې حال کې چې د هند چارواکي د کورونا د کوینس وبا پر ضد په مبارزه اخته دي، د هند صدر اعظم نریندر مودي صوبایي حکومتونو ته حکم کړی چې ځان چمتو کړي. د هند صدر اعظم ویل کله چې دا واکسین چمتو شي ټول هندیان به ورته لاسرسی ولري او په دې اړه باید هیڅوک شک ونه لري، ځکه چې دا د خلکو سره زموږ ملي ژمنه ده. په هند کې دا وخت د کورونا د کوینس پر وبا باندې له 9 میلیون نه زیات ناروغان اخته شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی ډېر سوی دی او یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په 10 ښځې وژل سوی دی. په ټوله کې په دغه موده کې شاوخوا د 3500 ښځو سره تاوتریخوالی سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له ښځو سره د فزیکی تاوتریخوالی پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او وایي چې یوازې په لسو میاشتو کې 118 خزي وژل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لسو میاشتو کې دغه کمیسیون په مرکزی او ولایتي دفترونو کې له خزو سره د تاوتریخوالي 3400 واو یا قضیه ثبت شوې دي.
هغه څه چې موږ د اندېښنې وړ دي د فزیکی تاوتریخوالي د کچې لوړوالی او دا د شدت حالت ښیي. یعنی په خو موږ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالي ډېر زیات درلود. هغه کنځل زه براس موږ سره کټګوري یې بیان کوم چې هغه کنځل او معمولا د خزو ټیټ ګرنال او نور موارد په لیست کې موږ د قتل د خودکشي د د د د د د وجود د وړ د پریکولو قضایي ډیر زیات لږ
د خزو سره د تاوتریخوالي لاملونه ډیر پراخ او د متعدد ابعادو د لودون کې دي. مخصوصا هغه ډیر مهمه لاملونه عبارت دي له فقر، تنگ نستی، بیکاری، په کور کې د نارینه او بیکاره پاتې کیدل، اعتیاد دی په مخدره موادو باندې، همچنان له مجازاتو څخه معافیت دی، ناامنی او د هغه تاثیرات په ځوانو باندې، او هم دا ډول بې سوادي او کم سوادي او ناپوهي هغه عمده لاملونه دي. حلاری دادی چې هر څومره چې دغه مسائل کمیږي د دوی گراف په ټولنه کې راکته کیږي، په هغه اندازه به تاثیر د تاوتریخوالي په کمولو باندې ډیر وي.
د نوامبر 15مه له خوځو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده چې په همدې ترڅ کې په افغانستان کې د خوځو د حقونو د فعالینو لخوا د تاوتریخوالي د منې شپاړس ورځنی کمپاین هم په لاره چول شوی دی.
به نظر ما یگانه موردی که میتونه خشونت ها را کاهش بده در افغانستان آمدن صلح هست، تا اینکه وقتی اگر صلح در افغانستان تامین شوه پس میشه که به تمام پرونده های خشونت رسیدگی صورت بگیره و فرهنگ مافیات از مجازات هم ختم شوه.
په افغانستان که ملګرو ملتونو سیاسی استازوالی یا یوناما لخصو سر ده تاوتریخوالی پر زیادی دو اندیخنه خود لده وایی چه له دغې پدیدې سره مبارزه یو والی او ژمنتیا ته اړتیا لري. دغې ادارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې د ټولنې له ټولو قشرونو څخه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورته د رسېدنې لپاره په ځانګړي ډول د کووېډ 19 وبا د خپرېدو په جریان کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. عبدالرشید په ماشم توپ کې پولیو یا غزان وهلی وو، اوس هغه په یو پښه معلول دی او د ماشم توپ هغه خاطرات اوس هم زوروي چې خلکو به ورته په ګډ ژه کاوه. هغه اوس خپل ټول اولادونه ځکه واکسین کوي چې فالج نسی. نور تفصیل د خبریال کول رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
د کندوز اوسیدونکو عبدالرشید په یو پښه فالج دی. هغه وایي چې د خپل اولادونو ته ځکه پر وخت د پولیو څاڅکي ورکوي چې د اولادونه سالم را لوی شي او څوک ورته د ګډ او شل په نامه غږ ونه کړي. نوموړی وایي چې خلک د واکسینو په اړه بیلابیلې خبرې کوي، خو د دغه خبرو تر تاثیر لاندې ناراضي او غواړي چې سالم اولادونه ولري.
الحمدلله زه به ګرځم هغه خپل کارم کولای شم، خو به هم هغه درد او دغه چې دي تکلیفونه هغه ماته اوس پورې زما په ځان کې شته. نو زه چې کله پولیو ولا راشي زموږ دروازه دغه کې ټک ټک نو زه خپل ماشومان او باسم او هغه ته واکسین کوم.
نو موړې د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکو دی. هغه وایي چې د دوی په سیمه کې خلک د واکسین په اړه ناوړه تبلیغات کوي، خو دې په دې فکر دی چې د خلکو ناوړه تبلیغات به هغه د اولادونو له واکسین کولو څخه راونه ګرځوي.
خلکو ته دا خبرې کوي چې د پولیو واکسین چې دا مثلا دا خطر لري، مثلا سرطان او زنانه چې بلوغ ته رسي او مغزه به وخت او نارینه هم بلوغ ته به وخت رسي، خو دا خبرې ډیر جوړ تحقیق ضرورت لري.
لوستي خلک وایي هغه کسان چې په کورنۍ کې ماشومان ګوزن وهلي وي له دغه درده خبريږي، خو هغه خلک چې د پولیو په واکسینو پورې غلط تبلیغات کوي د نورو له درده نه دي خبر.
ځینې خلک د پولیو د واکسین په اړه په ټولنه کې دا غلط نظرونه ورکوي چې دا واکسین چې دي سرطاني مرزونه منځ ته راوړي او ماشومان جینکۍ ولکان بلوغ ته رسي او بیا اولادي منځ ته راوړي په اینده کې، نو دا ټول نظرونه غلط.
د عبدالرشید یو ارمان دا هم دی چې کیمور او پلار په ماشومتوب کې لږ زحمت وستلې وي او د پولیو دوه څاڅکي ورکړي وي نو کېدای شي هغه به اوس معلول نه وو. هغه وایي چې په کلی کور کې هم خلکو ته توصیه کوي او ځان ورته په مثال کې راوړي چې باید اولادونو ته واکسین ورکړي او سالم را لوی شي.
قدر من اوریدونکو اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د شپاړه سوای وشتم کال د سپتمبر د میاشتې د وشتمې نیټې او د نومبر د میاشتې د ولسمې نیټې ترمنځ 53 انګریز نارینه ښځې ماشومان او تقریبا 90 بومي امریکایانو په یو جشن کې یو ځای شول په خپل نوي کور کې د خپل دومړي درمن لپاره شکر وویست. دغه نوی کور د پلموت په مستعمره کې وو چې اوسنی ماساچوست دی. دوی ډیر څه درلودل چې باید شکرانه ادا شي. فقط یو کال د مخه د 1840 کال د نومبر د میاشتې په نیمایي کې دوی د 102 تنو مستعمراتیانو د ویډلې او 100 تنو عملی سره می فلاور په نامه یو کښته کې د شمالي امریکا ساحلونو ته راورسېدل. دوی د پورتنان په نامه یادېدل چې په مذهب کې جدایي غوښتله. دوی افراطیان یادېدل او ځکه نو د برتانیا حکومت چې د دوی پلارنه هیواد غیر قانوني کړی وو په اروپا کې له تعقیب نه پوز ته راغلی وو. نو هماغه وو دوی د ورجینیا مستعمرې په لور حرکت وکړ، مګر د ژمي آب و هوا مجبور کړل چې په کیپ کوت کې لنګر واچوي. دا د خپل منزل مقصود د انتخاب د شمال ختیځ په 350 کیلومتر کې پروت و. سره له دې هیلمندو مستعمراتیانو پریکړه وکړه چې په اصلي ځمکه باندې میشته شي. دا د کیپ کوت د لنګر اچولو له بلې خوا د خلیج مخامخ پراته وه او شروع وکړه یوه ټولنه جوړه کې. دوی بدل ته د خپلو مذهبي عقایدو له مخې ژوند کوي. لومړی کال ډیر سخت و او مخکې له دې نه چې پښې ټینګې کړي مستعمره پای ته ورسېدله. د یو کال په دننه کې د 102 مستعمراتیانو نیمایي له لوږې، ناروغۍ او د سختې آب و هوا نه مړه شولو، مګر د اوړي په موسم کې ښه درمندونه واخیستل او په مني کې 22 نارینه وو، 4 ښځو، 9 ځوانو هلکانو، 5 ځوانو نجونو او 14 تنکي ځوانان په ګډه کېناستل چې د خپلو بومي ګاونډیانو وام پانو سره یې ولمانځله. ماساچوست ایالت یوازې نه و چې ادا وکړي، د دوی ایالت لومړی وو چې د شکرانې ورځې لمانځلې وه. ګڼ شمېر تاریخي اسناد ښیي چې هسپانوي اکتشاف کوونکو او برطانوي استعمارچیانو د 1840 کال ډېر مخه په فلوریدا، ټیکساس، مین او ورجینیا کې د شکرانې د ورځې مذهبي مراسم لمانځلې دي. لیکن دغه محلي ځانګړي مراسم وو چې بقای ونه کړه، ځکه نو د ماساچوست د ایالت قوي لابینګ وو چې د ابراهیم لینکن په فرمان سره د 1863 کال نه را په دې خوا په رسمي توګه په ټولو ایالتونو کې د شکرانې معاصره ورځ لمانځل کېږي. جمهور رئیس فرانکلین دلانو روزویلت په فرمان د شکرانې ورځ د نومبر د میاشتې 4مې هفته ته ولېږدول شوله. د شکرانې ورځ د مهاجرو د مانونو په دعا سره پیل شوله چې که د دوی د بومي ګاونډیانو مرسته نه وي، احتمال لري دوی په شمالي امریکا کې په لومړي کال کې ژوندي پاتې شوي نه وي. که څه هم چې اوس د شکرانې ورځ په عنعنوي توګه د کورنۍ او دوستانو یو ځای کېدل دي، کووډ 19 به ژوند او روغتیا ته ګواښ مخامخ کړی دی. ډیر کسان په دغه ورځ یوازې په کورونو کې دغه ورځ لمانځي. یو ځل بیا د روښانه راتلونکي لپاره خپل مننه کوي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.